درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پایل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري اژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری اژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قول ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیوران بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بند کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي د موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وژغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یو رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابند کړی. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدل شوې او نږدې 2 میلیونه خلک هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د 2 هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست 1 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دښمن 1 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د مسکو لخوا د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسې زموږ شغل ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اړولې دی. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
لیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 کوره تخریب شوی دی.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کوم چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیې لوړې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان اړولی دی. د ادارې په یوه نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي، طالبانو د ټول هیواد خونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخي وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو له دندې لری کول، د افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې، هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری خزینه خونکي له دندو لري کړي چې له عملی یا غیر مسلکي خونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکي له خونکي پرته په ټولګي کې ناستوي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې د 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتي چې د طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل طبیعي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډېر زیات ټکنی شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکي استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو، هغه ټول د دې وطن نه وتی دي. مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپل ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د 2 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پور کې اچو، د طالبانو حکومت یې خونځي ته د تلو مخه نیولې وای.
موږ ډېر اړتیا لرو، ځکه چې افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو. موږ باید تر 12 پورې پاس کړو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وضع کولو سره لویه ضربه ورکړي او تر څنګ یې په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپلې ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغېز لاندې راوستي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
مخکمو په خبرونو کې وویل چې د تورخم دروازه یو حل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلې خواته، یعنی د ډیورن کرښې بلې خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره له سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دبه د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. شینواره صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داس دې چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه.
طالبانو
دا خو پخوا رئیس دی په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواوو ته که څوک پاکستان څه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات یا څه تعمیرات کړي نو پاکستان په هغې باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض پرې کړی و چې تاسو چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګي تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې او مونږ پرې پوه کړی او هغې نه پس تاسو یوه دروازه لا داسې یو لوحه ولګوئ. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او ښایي چې اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي، او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګوله او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی، ښه راغلاست لیکل شوی و او دې مخته پې خدای پاماني لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستاني چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواوو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېده، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګانه تر اوسه نن مازدیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفر نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې مونږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس په دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیاب شي.
شنواره صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ د صفري نقطې نه 40 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دا لیدل کېږي او د غزای مونږ کتلی هم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین یا مرکزي لاره ده چې این تورخم دروازې یا دغې ګیټ ته رسېدلې ده، دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوې د غره په ویښ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي. نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړوي او ډېر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړږي، اډې جوړږي، ټرمینل جوړږي. نو دا بالکل په هغه ځکې د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډېره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې ده هم یادونه وکړه، یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوی ویل تمشته چې د دواړو خواوو د خبرو په نتیجه کې ډېر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کارا کړی.
azadiradio.com
azadiradio چلر وش ساته
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کاوه وي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دی دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر یې د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وایي د بیکارۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه څه چې دولت موږ ته وایي موږ هغه قانون پلي کوو، په حجاب په سترو په حجاب زو په سترو په حجاب بیرته خپل کور ته راځو.
22 کلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د یوې مرستندوی موسسې په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته یې دندله لاسه ورکړې. فاطمه وایي اقتصادي حالت یې ښه نه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوی یو، په کور کې تشویش کوو. پلار مې د معیوب د ورور مې د کوشنی د تر ټولو کشر دی. یوازې د کور سرپرست زه یم. د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوری څخه خیاطي مې زده کړله. یو جوړه جوړه که جوړ که مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطۍ ته مغاړه کښې ژوله. نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خو دغه د یو خیاطۍ پر اساس زه نارینه نه لرم په کور کې چې زما سره کار وکړي، زما سره اوژه ولګوي. ډېر د پریشانۍ او بدبختۍ سره مخ سوی.
په کندهار کې د بهرنیو موسساتو ښځینه کارکوونکي ډېری هغه مېرمنې وې چې د کورنۍ اقتصادي مسؤلیت ورته غاړې دی او تر څنګ یې د خپلو لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدی په نوم یو مېرمن وایي مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه له معاش څخه پوره کېدل، خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبوره سوې.
ډېرې مېرمنې دي چې هغوی د کور سرپرستي په غاړه وه، هغوی به کار کول، خو فعلا د هغوی هم زما په شان بېکاره دي او کم وظیفه نه لري، کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپله هم که میاشتې په میاشت کې 2-3 ځلې هم د ځینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم، قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دی چې ژوند مو په پور قرض باندې دی. او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چاته نه ورکوي، ځکه هغوی هم وایي چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو، تاسو ته به یو ورځ پور درته درکړو، هر وخت خو نه کېږي.
د تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په افغانستان کې په زرګونو افغان مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او په میلیونونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمېر مېرمنې وایي په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یوه مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګونو نجونې او مېرمنې هغې پرېکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نه یو ډول سټرس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لومړی ځل دی چې ورسره مخامخ کېږم. نشم کولی چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نه زما یوازینۍ هیله همدا ده تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغان نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځلې بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي، تر څو موږ ټول محصلین یو ځلې بیا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د ښځو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لری کولو په تړاو څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لنډمهاله بللی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه 160 مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی او پکې د 45 ژوندي پاتې شو کړاوونه مستند شوي دي، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږویشت سړیان، دولس ښځې او اووه ماشومان دي. په راپور کې ویل شوي چې له توقیف شوو مترزانو سره د جنسي تیري، ډله ییز جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلمارډو ویل، زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلمارډو ویلي، هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي، دې پراخه بېلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال له توقیف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي، اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلند شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړې، هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلمارډ ویلي، له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سیوری غوړولی وي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي، د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړې، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د میدان ورته کوله چې شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو 16 کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسې رانغښتي. نموړی وایي، د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپلو سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وایي، د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وایي اوس یې بیا د هغه ډول ودانونو توان.
غوښتنه مو دا ده چې موږ در به در خاک بسریم. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړیم. ورته ګورې نو غوښتنه هم دغه ده چې دموږ سره کومک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوې برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ واټ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګو د لاسه د لاس کول هم سایه وسیله پیله د ځای ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2300 کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دو ته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې دموږه ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد،
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د عمارت مسؤولین په دې ته خامخه توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي ځمکې کمی دي او ګڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانیه چې تیرو او روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي پخوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشتوالی سره مخ دي.
د ځمکو څخه حاصلات ډېر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنیو سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او ګیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، څوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګیاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو ویستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو همدا مشکل دغه سره مخ وي چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالۍ له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس هم واورې د دې ساعت لنډ خبرونه. د تورخم دروازه یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبرې اژان څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیگانه وخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د آزادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بنده کړه چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه نصبوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اسرائیل پوز چې د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټی کلابن کړی د سخت دریزي حماس دلی چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني له وسلوالو سره په جګړه بوخت. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي په ایران کې جوړی شوی 48 درون الوتکې چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 48 راغورځولی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خیخي قاچاق دولس برابر ډیر شوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خیخي نیول دولس برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشې موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشې مواد هغه د اپین خاندان وي تا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
لواده رئیس یې د قشمند
پرونی ویل پیسې راکا مور تویل چې نیل ارما په کار شو لږه را پسې واغیست او لاس یې را تمات ک.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق دولس برابر ډیر سوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د ششې قاچاق څو برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشه موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشه موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشه موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
مېرمن میتال وایي له نشه موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوې ده. له نشه موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشه موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو په تېر بیا د ششې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیل مور ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواره په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشه موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه موادو جوړېدل دوام لري او نشه مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشه یي موادو خرڅوونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد دی چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښې وه. خدا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشه یي مواد هم کم نه دي. که نشه یي مواد نه وای ما به دلته څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بېغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوی یم او یو ځل مې درملنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وایي په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګاره ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. صالح جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ و آخوا تسرای دی شراب طول شان پا غذای که خرسیجی باید دولت آقا گیر که آقا دل تراسی پوری پر خرسیی پوری عام خرسیجی دی نموتدان دی طول که دشبه مصفت سار پر سرای بانی پیرای پا خدای کلپان ورا چگو.
مدنی فعالان که چهند کوکنارو پا کخت که کموال استایی خوز یتوی چی اوز هم دا پخوا پا دول نشهی مواد تولید او پلورل کی گی. د فراه ولایت اوسیدونکی حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشه ای مواد پر چلورلار و او کوچو که دیر آسان خرسیگی که چه هم امارات مخ نیسی خو نپو هیگم چه ساقیان سنگ پو دوم را آسانه نشه ای مواد خرسوی. یو بل دلیل دادی چه معتادین اوز هم در سرک پو گلدانونو که اوسیگی زل دولت چه گوخته نکون چه پدی برخه که دی خپل حاسی کرنده کری لخلکو او محلی مشرانو دی هم رست و غواری
از بزرگای محلا کمک بگیره.
که هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشئی مواد چون خپل زهر دی او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زموږ بدن ګوري، ځکه چې نشئی مواد زموږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زموږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زموږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زموږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زموږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زموږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوی کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي، او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي، یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثر جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمون په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمون په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه دغه کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافعي سیستم کمزوری شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس ته، او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد بل نشه ای مواد چه کمی سر ده موتاد ده آغا پریدی او بیا ورته رجوع ونکری نو الله جل جلاله په بدن کې او سیستم جوړ کړی د ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چیرته موتاد مطلق خپل نشه پریدی نو د دې ډیر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوی ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د ده دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوې ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو د فرید د پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لورې خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره څه یې ویل؟
لورې خو سر د ډېر بې پروا سړی دی پلار څه خبر دی خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډري دی هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده یو کال نه دی لس کاله وشوه له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه ما ورته وویل چې نه یې لرمه په قار شو لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه
پیسې له کومه کوم
وایي هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې مشاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی ما له دې بلا څخه خلاصه کړه عذر کوم. خیر دی پلاره ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې شنه نه دی خلاصوم نن د همدې لپاره ورغلی وم خدای ډیر سرتنبه سړی دی د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه ته همدا غواړې
ته بېغمه اوسه لورې ته به نور په دې اور کې نه سوځې د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې خدای دې طلاق حق کړی دی سبا محکمې ته ځو اول ته طلاق دي اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې هېڅ خطر نشته ته بېغمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې زه درسره یم سبا له خیره محکمې ته ځو.
قاضی صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی
دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضي صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضي صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لولې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضي صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضي صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه، دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب، ژبه یې راسره وهله، وینې طلاق راکړه، بس ما تم درد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب، دا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو وایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره نه عقل وهې؟
قاضي صاحب، تنګوي مې کله راته وایي، ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږې یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب، کتان د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهي.
قاضي صاحب، زه م انسانه یمه. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تېنه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ.
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا تو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزاد باسا چھت تل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتھما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مسافر
مولا دخفلا وطن ترا ولا مینا